سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخم شپک بجې شوې د خبري مجله ز فرشته سحاق د بهروز د لری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم ورزو د نن ورځې خبرونو باندې پایل کوو په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی دی هغه دا ادعا بیا کړې چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې تیارلس پاکستانی اسکر ژوبل شوی دی اخوا د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 18 خلک ژوبل شوی د سیمو خلکو همداراس ویلي چې ځینې کسان د جګړې له ویرې لغپل کورونه وتلې دي جګړه وروسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوی و چې په دوو سیمو کې طالب ځواکونو پوسټي جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخه نیولې و په دې حق لوړاندې پوره راپور تاسو ته لرو د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده هغه د خبرانن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده کاغله اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري تمدانن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپور وړاندې کی د دغه راپور په لومړنی باندې کې چې وارد مخ خبر شوی وو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورس تر بلې د خزو او اونجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتون کې غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی رویټرز خبری اژانس لیکلی چې له اوږد انتظار وروسته خبریدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوې دي امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په راتکه ل افغانستان او وتل چیر پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګون افغانانو په ګډون د یال امریکایي سرتیري هم ووجل د استازو جرګې پر راپور کې راغلی چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلي پاړه ډیر نا وخته یعنی د 2020 کال د اگست په 14 پریکړه وکړه د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته نن وتل راپور کې دغه راز راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د دارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او هغو افغانانو استادو کې ستونزې کمزوري وي چې د تخلي مستحق وو په سوریه کې د اسرایلو د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس سنا نن سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې بیا ویلي چې په وژل شوی کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخت د سوریه په مرکزی برخونو برید کړای چې په پاسانی مرچوبل سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوه ده او په ویتنام کې د یاکی طوفان لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 26 نور لا درک دي یاکی طوفان په شمال ویتنام کې ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي ګڼې مرچوبلې او تاوانونه د طوفانونو له کبله د سمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوختي دا طوفان لشمبه ورځې پیل شوی او له هم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی د میلیونونو کورونو برېښنا پرې شوی او په لویو لارو د اوبو د ډنډېډو په سبب ترافیک لخند سره مخ شوی دی تاسو دا خبری مجله آزادی رادیو نه اورئ خبرونه کې باور چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ملیشو ترمنځ جګړه پای ته ورسیده او دا بموږ چې تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه شوه دي
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بندې شوي دي
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څنګوالي په اړه د تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفاوه.
او په هلمند ولایت کې بندوال د طالبانو حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او به یې هم ښه ده الحمدلله.
په خبرونه کې وړاندې به د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم واورئ. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري ورزو د راپورونو برخه ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ د تلوسي په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نخت لکبله یو طالب وژل شوی او هاون مرمۍ لکبله د لس پاکستانی سرتیری هم جوبل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د ټلیفون په لیکه دی، هغه نه به نور جزئیات واخلو. پردیس صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کده دې حادثه پاک لمونږ ته نور جزئیات راکې چې جګړه پای ته ورسیده او نور څه جزئیات دي سیمینه؟
مننه ساک صاحب، سلامونه او تاسو اوریدونکو ته هر څه وړاندې یو تصحیح غواړم چې دغه د خوست په ځاځي میدان کې د پلوتی سیمه دغلته دا جګړه له تیرو څو ورځو را په دې خوا د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو او د پاکستانی سرتیرو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه وروستۍ نښته چې د شنبه په شپه ناوخته د دواړو لورو ترمنځ پیل شوې وه، د خوست د طالبانو د حکومت د خوست والی ویان مستغفر ګربز هغه وایي چې دغه نښته پای ته رسیدلې ده. که څه هم هغه د اوختو تلفاتو په دغه نښته کې څه ونه ویل، خو وایي چې اوس په سیمه کې حالات کنټرول دي او څه نشته. هغه په دې اړه وویل:
فلحال وضعیت بیشی نرمال ده، ایست نشته. شبه وران ده شاو خواه ایوا بچه که دازو تبادلا شوی و چه پاکستانی لوری لخواه پر افغان زوپنو بنده یوسو دازو شوی و چه جواب که افغان زوپنو هم و بودوی بنده دازو کری و خطر همست شوی و تلفات دنان روزی نشته.
که څه هم د والی ویان د تلفاتو د اوختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو په سیمه کې یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د طالبانو یو طالب وژل شوی او د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دیارلس پاکستانیو سرتیري دوی ته مرګ ژوبله اوختې ده. همداراز د ازادي راډیو مشال څانګې هم په سیمه کې هغه کوم معلومات چې ترلاسه کړي وایي چې د سیمې نه کوم خلک چې کوم دي پلوسې په سیمه کې ورته څیرمه سیمو کې اوسېدل له دې ځایه کډه شوي دي، ځکه چې دلته له تیرو څو ورځو را په دې خوا وخت نا وخت دواړو خواوو ترمنځ جګړه شوې ده. او د جګړې اصلي عامل هم که څه هم دواړو خواوې چارواکي رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه جګړه ولې رامنځته شوې ده، خو د یوې سرچینې په حواله جګړه هغه وخت پیل شوې وه چې طالبانو غوښتل یو پوسته افراز کړي. که څه هم د خبر رسمي تایید طالبان نه دی کړی، خو د طالبانو د دفاع وزارت او دفاع وزیر وړاندې ویلي چې دوی د پولې په اوږدو کې چې کومې پوستې جوړوي د هغې مخالفت باید هیڅوک ونه کړي، ځکه د ده په ټکو چې دا د امنیت د تامین لپاره کېږي. نو په ټوله کې اوس که څه هم جګړه درېدلې ده، خو بیا هم په سیمه کې وضعیت داسې دی چې هر لحظه د دې احتمال شته چې بیا هم جګړه وشي او له سیمې چې کوم خلک کډه شوي دي هغوی هم په دې اړه اندېښنه لري او په ویره کې دي.
ډېر زیات مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس زمونږ همکار و چې له سیمې نه موږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې
په بخښنه سره ورزو د خبرونې دوهم راپور ته، په دوهم راپور کې د ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وکړي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي دا غونډه به نن د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی دی. په دې حکله جزئیات به فیروزه عزیزی مونږ ته راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه به په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر 13مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خپور سوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل سوی او طالبان تورن سوی چې ورځ تر بلې د ښځو منجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دې یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوی دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي یې ګڼلی ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقونو کشمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه یوه نه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت دی چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقوقو شورا شپږ 50مه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه خپل څېړنیز او تفصیلي راپور خپور کړ. په دغه 350 مخیز څېړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لوري ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو له کبله توندې نیوکه شوې دي. په دې حق لازمون همکار حدیث پردیس یو ځل بیا یو راپور جوړ کړی تاسو یې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 350 مخونو کې ترتیب شوی په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوري نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي. خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافي پرسونل اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په مرګونی خطر کې واچول. د اګست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 50 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوي او ویل شوي چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلا مشورې په پام کې نه دي نیول شوي. په راپور کې همداشان ادعا شوي چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو له ژمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمۍ په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دا ډول افغانستان د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړی او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړی. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسؤلانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف انتخابات را نږدې دي. دوی د ټولو کتونه استفاده کوي د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسېږي په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایې ترلاسه کړي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کرکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوي او په راپور کې شوي داوي سمې نه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو 24 ساعته
اوس هم وار رسېدلی چې نړۍ ته سر ورښکاره کړو. د سوریې چارواکي وایي چې د اسرائیلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرائیلو رسمن لاس نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلاوه ګروپونه د اسرائیلو د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړي ورول شوي او 30 نور ژوبل دي. د سوریې دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. ویلی لکتر لگا څلور هوایی بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلی. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نښه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشې پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږ کال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړه یې پر اسرائیل اچول شوي. څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهدي ووژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
لخبرونو ور اخوا
خبری مجله آزادی رادیو نوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلي دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان دې هیوادو ته کډوال شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 3,50,000 کسان بیا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه د دې راپور نور جزئیات عبدس پوکمیر کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوي راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,50,540 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي له عمله بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کار هم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپله ماته او نور ما غونډې کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېره ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي. او لنورو دیر ستونزو تر سنگ روانی ناروغیو او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دست که ما را از اینجا اخراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. موږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د افغانستان کونړ ولایت ته ورځو. د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره که څه هم خلکو ته له یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو بیا هم ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده او د لارو د بندېدو له امله یې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
د اسدآباد اوسیدونکي همت الله ازادي راډیو ته وویل پخوا چې ریکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو، او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه و. خو په خبره اوس چې ریکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه ریکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. پخوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په سل یو نیم سل روپۍ تلو، او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د ریکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګارۍ او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي او هر سړی نشي کولی چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره ریکشاوې د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یوه ښه او ارزانه وسیله ده.
دغه هلته چې په دې اسدآباد ښار کې ریکشې رالې، الحمدلله ډېر ښه سهولت رامنځته شلو. مخکې چې به مطلب یو ځای ته بازارنج په یو نیم سل دوه سوه روپو تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه ځای ته په پنځوس روپۍ ځي.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل ښار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډېر ښه خوشاله یم او دغه خپل د کورنۍ لپاره ښه هلې ځلې کوم او خپل دیړې او مزدوري را ډېره ښه پاتې کیږي او ډېر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسدآباد یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلې، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید:
اسدآباد کې د ریکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو.
سهولتونه ریکشو سره ډېر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او وړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځایونه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوی وکړي. د اسدآباد خاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنیو سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي. بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په رکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې خاري نظم او ترافیکی اصول ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
تنوریدونکو تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واوریدل. د هلمند د بنوالو راپور د